څلور بجې شوې. احمد شیبر هم داسې ډیر ډوډۍ د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکتر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دوحې پراتون کې غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال وین زیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لوی بحث وروسته نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویم غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په می او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس نن چهارشنبه د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پونګ په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 16 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2,500 کې ماشومان دي. په خبر کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې خلک هغو سیمو ته سفرونه کوي چې پخوا ورته د جګړې له کبله نه شوای تلای، خو زیاته شوې چې شخصي ماینونه د خلکو دغه ازادي ګواښي. په لغمان کې د یو کور ته دیوال د نړېدو په پیښه کې وتنو ته مرشوبله وشتېده. د باختر اژانس خبر لمخې دا پیښه د لغمان د مرکز په یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د خبر لمخې د کورنۍ مشر، مېرمنې او کوچنۍ لورې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسول شوي چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی دی. د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکران ملاتړ به کوي. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان وو چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8,000 مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین د لپاره مهمات راټولې شي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو شمنه کړي چې د 1.5 میلیارد ډالر په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت سریاسم پیټر فیاله پرون د پولند د ولسمشر اندري دودا، د هالند د سریاسم مارک روت، د ډنمارک د سریاسم میټه فریدریکسن او د لاتویا د سریاسم ایویکا سیلینا کوربو. شغلی فیاله وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسکونه زره 155 میلیمتری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوه. امریکا خبرګون څرګند کړي د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټي دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړي د فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپیژني. داسې هیڅ بزند او خند او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کړي شي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې کونړیان د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمونږ د امځکې للم دي اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدارې سیند ته ځي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو. اونیس پروګرام مو د زهرو کاروان دی چې پکې مو د مخدر موادو د لسکونو کارخانو له ویجاړېدو خبرو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سپینه ماړی وایي که روسیه د ترهګرو ډلو له لسته د طالبانو د نوبیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی د سیشن بی پروز وروسته تر دې دا خبره په یو خبری کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې داسې پلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
وروسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیسته د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیه دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هېڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوې کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي، د امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونه وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.
د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره روابط نشتی کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. د ښاغلي خادم څخه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې پوښتلی چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی ده، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیا دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګري ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کم د نړیوال کم معیار یا منشور راواخلو په هغې کې هم کومه مانعیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو په هغې کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه د رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته در کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ټکه نه شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي، تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې د دوی په کار د نجونو پر تعلیم باندې لګولې دي، تاسو په نظر آیا طالبان په دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي یا حداقل په دې اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت ته یو هدف ته ځان قوی کی. طالبانو په دغه تیرو دو درې کلونو کې ځان قوی کړی، پیسې هم پیدا کړي دي، امکانات هم پیدا کړي دي، امریکا هم ورسره مرسته کوي، او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسئولیت د دې خلکو د عام ملت ته چې دوی د هغوی په وړاندې باندې دي، عام ملت ته خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دای بیله مسئله خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دی، په هغه کې د کار حق شته دی. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي، دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دی، کاملا په کې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د ښځو د حق سمانه هغوی کې کچې ته احساس پکې وي، که هغوی کچې ته انساني او بشري اصول او حقوق پېژندل، نو امریکا به شل کاله دلته جګړه نه کولی او د افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پرې اخیستلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د ښځو په حق په غم باندې ګونه مړه نه دي چې د ښځو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي، دوی پر رسمیتونه پیژني.
د اوس لپاره که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی پر رسمیت وپیژني، یعنی طالبان پر رسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګیزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغوی به زړه خنه کړي تر هغه وخته پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي، یا حد اقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پرې ډېر دی، او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مهمت تمامېدای شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هره ورځ شپه او ورځ.
د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د وړې پریمانه اوبو د بې ځایه ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چیک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنیزو ځمکو، باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارنګه په خوړونو کې روانې اوبه زر ختمي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولید، غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی. د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو اوبه په درو او خوړونو کې پریمانه روانې وي. د خوړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باخونه او نور حیاتی او بنسټیزی زیربناوی لمنځوړي. خلق له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دامز کې للمه دي، اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدار ک سیند ته ځي، زمونږ په پیدن نه راځي. نو که چې بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومه کوشي او بل اراده چې زمونږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابوي.
چې ډېرې غټې ځمکې لري، للمې ځمکې، خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه دا شین تازه دي، زیو لسونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤولین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ، نرنګ، سرکانو، اسمار، وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چیک بندونو کارونه پیل کړي، چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقه ګټلو او کار کولو اسانتیاوي چمتو شوي دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي، د وزارت په امر یې د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل،
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای، نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګرجستان د اعتراضونو راپور راواخلو، څو نړیوال خبرونه. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رفحه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښ نښانې نه ښکاري، او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رفحه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداری ورکړې، خو د بایدن ادارې په نوم ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. ټاکل شوی د امریکا او چین دفاع وزیران د همدې اونۍ په پای کې په سنگاپور کې سره وګوري. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې لوید آسټن او دونګ جون به د شانګري لا ډیالوګ د غونډې په څنډه کې خبري سره وکړي. د دغې امنیتي غونډې په بحثونو کې د پام وړ مسلې د تایوان پر سر د چین او امریکا پر ناندریو ورټولوي. د امریکا او چین د دفاع وزیرانو لیده کاته یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې چین د تایوان ټاپو شاوخوا پوځي مانورې وکړي. متحده ایالاتونه د ډیموکرات او خپلواک تایوان ملاتړ کوي، خو چین بیا غواړي چې دغه ټاپو واک په خپل لاس کې ولري. له تیرو 1300 رئیس لومړی ځل دی چې متحده ایالاتونه او چین لوړ پوړي پوځي مشران سره مخامخ کښېني. په جرمني کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې له کبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بې ساري کچې لوړ شوی دی. د جرمني خبري اژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو توکو له کبله مړه شوي، چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتولی شي. دغه ناقانونه نشه یي مواد چې په جرمني کې د خلکو د مړینې لامل شوي، کوکاین، کریک کوکاین، هیروین او مخلوط نشه یي مواد یاد شوي دي. د اعتیاد او نشه یي موادو په برخه کې د جرمني مشتر بورخارت بلینرت د نشه یي موادو له امله د تلفاتو شمیرې خطرناکې بللې دي. اوس په ګرجستان ته مخه کړو. په ګرجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. د دغه قانون طرحه که څه هم د ګرجستان ولسمشر ویټو کړي، خو پارلمان پرون سیشن به دغه ویټو لغوه او قانون یې تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکی یې اسدالله لودین اوروي.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي، او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي، ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
زه ډیر نه هیله ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپله مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې د دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بیشولی دغه طرحه ویټو یا رد کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رد او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخه د غتار هبیرته د ګرجستان د ولسمشر میسته ورزی خود آزادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی طرحه قانون کې دوته نګدې شوې د بهرنی ایجنټ ورته قانون مخکې لدی روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنۍ موسسو آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي د آزاد اروپا آزادۍ رادیو مشر سټیفن کاپس ویلی د دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا د دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلی همدال عمل دی چې په لسګونو زره ګرجستانیان د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي هغه ویلي دغه خطرناک نوی قانون د روسیې قانون دی او د بیان ازادۍ او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجین ډریم ته خبرداری ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د ځپلو چارې به ناوړه پایلې ولري د اروپایي شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نشتې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلې کورنۍ لګڼو سوندو سره لاسو ګرېوان دي یو شمېر سیلاب ځپلو اساسي رډو ته وویل سیلونه یې کورونه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې ژوند کوي د دوی په خبره له ناورین سره مخامختیا او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې
د افغانستان په غور بغلان او یوشمې نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې دا خو په کمره توګه راباینه وړی ده چې هیڅ نه دی راپاتې یم غنیم تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې راپاتې ده نور مکمله توګه د ما شهر بین وړي غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونه مزکه مسدروبدل په مکمله توګه بین وړي په ډاګ یاستو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشې نه لرو
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی
او داخل خانه ما درامه
په کور کې مو بونه نوته دوه کوټې و نړې دي خو سم په خیمه کې یو زموږ د څخلو په خراب دي تر ټولو مهم دا چې د څخاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي
د غور ولایت سیلاب ځپلي ادریس ازادي رادیو ته وویل
ورځې تیرې شوې تر اوسه یې بې سرپناه یو هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې کورونه مو ویجاړ شول څه نه لرو چې ویخرو ډېر زیان مو ولید څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې په خیمه کې اوسېږو
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي
په تېرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا اتیا زره کسان اغېزمن شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د مې میاشتې له لسمې څخه تر اوولسمې نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1318 نور ټپیان شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28 زره زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیایي خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویلي چې د وروستیو سیلابونو د 80 زره قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 $15 میلیون ته اړتیا لري. البته اروپایي ټولنې په وروستیو کې له سیلاب ځپلو افغانانو سره د 200,000 یورو د مرستې اعلان کړی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. په دې میله کې تر ډېره د هغو ولسوالیو خلک زیاته برخه اخلي چې په سیمه کې روانې اوبه لشوي. دغه میله د احمد شاه بابا د پادشاهي رئیسې په کندهار کې هر کال منزل کیږي چې په زرګونو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د غیژنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میلا عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میلا نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یې باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږ دي. د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوای ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي. دا میله د پهلوانانو لپاره سپرشت دی. د راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځل کسبن بولداکو د 55 ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیزي د دغه د فارملې د فار د لیخ په غیزي باسي.
شالمار میله چې دا تقریبا شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره خوندوره میله ده. پخوا خچور خلک توتو لا راکلله. نو اوس بس 15 ورځې به شیشه غیږ دي. او نن د غیراتیانو راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږ دي. ډیر شیخ غیږ وزنه سات کاله د کندهار ولایت سم راغلي دي. د بادغیس سم راغلي دي. د هرات سم راغلي دي. نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږ دي. ځوانان دي په شوسی وی دي. بالا دا شایسته غیږ دي. د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږ دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وړاندې د سهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دې وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یوه بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر خبره کړې. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړوونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د دوحې درېیمه غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمېر د پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبري اژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي، په 2011 کال کې 15,000 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یو شمېر درې زرو ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمېر د کمېدو علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري د سش کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي، چې 2% کې ماشومان دي. په لغمان کې د یو کور د دیوال د نړېدو په پیښه کې وطنو ته مرشوبله وشته ده. د باختر اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان د مرکز په یونس چوک سیمه کې شوې چې د بې کورنۍ درې غړي پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکراین ملاتړ به کوي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیاله پرون د پولند د ولسمشر اندری دودا، د هالند صدر اعظم مارک روت، د ډنمارک صدر اعظم میټ فیډریکسن او د لاتویا صدر اعظم ایویکا سیلین یا کورباو. شاغلی فیاله وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسګونه زره 155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانه وی جوړې کړې دي.
کشتی خشخاش د افغانستان نږدې بستر است چې قاچاق از دغه راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښ سفر د نسې شوې دي. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه کوي د 400 نشه د موتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشي سره ګډوي د هوایي په ګډه کې ماشوم ناوړه جسم لري، په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې نه متخصص ډاکټر کولاسر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشئی مواد د بدن د ریکتی دو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نه سبزه دا کار نه کوم، تاسو بس نه اس پوښیوي
تر دې خوشه چې زه د یو وره تلاشی کوم.
دا د کومندان سره په تلاشی مکه سردار
کاهنه تاسو شه دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو تر سلو ډیری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي. وایي که له دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به یې نور هم ډېره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډېره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هېواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تېره بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کېږي.
کشتی خشخاش در افغانستان نسبی به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت پر دنيسي شوې دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړ شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت وړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاء الله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ
لدی
کارخانو څخه 100 لیټر تیزاب و مان بوټي رنگ او بیلابیل لاس کیمیاوي مواد لاسه سوي چی د کیمیاوي نشه یي مواد په جوړولو کې کار ځنی اخستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چی په افغانستان کې د نشه یي مواد وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروسه ښکال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړېدل په چټکۍ سره ډېریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډېره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولې دی ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډېر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور خطره مواد هم کیدلی شي یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي هغه خپل یو در اثر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لاره اوښتې دي ځکه ډېری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډېری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کېږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مېلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او انداز چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پر اپور کې مو واوریدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان وي بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
دوا د تاریا کې را کړه چې په دې غم کې اخته
مغز د مون خراب کړو او دوی د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په مشورو دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخسن وغله ومرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشئ موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشئ مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشئی مواد ډیر د غسنز پیخوي؟ نشئی مواد معمولا د بدن کوم غړي پر ریګ دراولي؟ د نشئی په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبی علتونه، مثلا یو نوع عصبی ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رفیږي. بعضی رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره ډیپریشن دا هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده د تایرایډ په نامه د هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد کاغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد د دوی استعمال او کتا کېدی په یو دوم دواړه دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیدلی شي. او بعضی عصبی دوایان دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر، د رپیدو، د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشئی موادو یادونه هم وکړه. نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد په څو میکانیزمو یا په څو میکانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل گنگلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشئی مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل گنگلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د ریدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ او ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي. د هغې د تخریب او خرابیدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته که فکر وکړي کاږه واږه رواني. بل دا چې نشئی مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشئی مواد د ادرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه ریږدېدا، د پښو د لاسو ریږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشئی مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاراونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي دا، یا شیشه ورته وایي. ټول نشئی مواد د بدن د اکثرو غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او ریږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشئی په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډیر ریږدي؟
د نشئی په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډیر رپیږي. خو هغه کسان چې اول ځل د پاره پرګدی کیږي، ډیر خلکو پښې او لاسونه ډیر رپیږي او زړه ډیر رپیږي. او هغه کسان چې ډیر زیات مقدار سره نشئی مواد استفاده کوي، هغوی ډیر لاسونه او پښې د ریږدېدو سبب کیږي. او د نشئی په آخر مرحله کې کله چې دی نشئی ډیر ضعیف کړی او نشه ډیر وخت د فارې استعمالي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزوري سبب شوی نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپل لاسونو او د زړه د ریګدیدا سبب کیږي.
د بدن د جینو غړو ریګدیدل معتادین لسه ډول ستونزو سره مخ کوي.
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا ریګدیدل په ظاهری ډول باندې یا وجاهت یا خلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوا ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي، خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوا سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رفیږي یا پښې رفیږي ریږدي یا زړه ریږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې ریږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کیدلی شي چې بعض نشیانو کې د علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوپامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان لري، دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، د دې خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی ریګدیدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پریښودلو سره کیدلی شي چې د هغوی په ریګدیدا کې یو څه اندازه خوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس خبر خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و گندا سرمایه ما کول و خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا چې ده چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یوه رستورانت ته دروي او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تام ستړی مشی؟
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پو نه شوم، څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډی والده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ، په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي.
استاد ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاد غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي، شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یو واره تلاشي کړم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډک دی.
قومندان صاحب، ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کړم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشي مواد تاسو ورکوئ.
قومندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي، وې ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشی کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مرسه.
د زهرو کاروان.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی خیالونو کی رازی په خیالونو کی رازی ترجمة نانسي قنقر